بجو د ازادي راډیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په وړاندې په غبرګون کې په کابل کې جوړېدونکي یو نړیوال کنفرانس ته د ټیټې کچې استازي استوي. دا وروسته راځي له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې کیدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سرتاج عزیز وایي د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه ځپلې او له منځه یې وړې ده. عزیز دا څرګندونې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې تر سفر یوه ورځ وروسته پرون پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاینمر د سفر پر مهال یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډونې ورسره په یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې کیدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. په کابل کې د هندوستان سفیر امیر سینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج کابل ته ځکه نه ځي چې هغه په دوو نورو غونډو کې مخکې له مخکې مصروفه ده. د ده په وینا دوی په دې اړه د رواني میاشتې په سر کې افغان حکومت ته هم ویلي وو. د ښاغلي سینا په کابل کې په کیدونکې اقتصادي غونډه کې به د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال برخه اخلي او په هغه وخت کې به د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په نیویار کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره وویني. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د بغلان امنیت د کندوز له امنیت سره تړلی دی. جنرال دوستم دا څرګندونې پرون د بغلان له خلکو سره په کتنه کې وکړې او زیاته کړه په کندوز کې بې امنیتي د دې باعث سوې ده چې د بغلان ولایت ځینې سیمې هم نه امن سي. دی وایي په کندوز کې چې وځپو دا څو مات ګوډ به په خپله وتښتي او که ونه تښتي یا به ونیول سي یا به ووژل سي. کندوز پایتخت دی، هلته هم یو شمیر پردي شته دي. د ولسمشر لومړی مرستیال له دې مخکې ویلي وه چې د افغانستان په نامنۍ کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی. د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون دوشنبه تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو په سیالۍ کې د متحده عرب اماراتو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم د لسو وکټو په تفاوت بریالی سو. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې شورا د 50 اور سیالۍ د ماليزیا په پلازمېنې کوالالمپور کې روانې دي. فرید هوتک وویل د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ لوبغاړو ټیم تر اوسه درې لوبې کړې چې لومړی له کویت، دوهمه په نیپال او درېمه د متحده عربي اماراتو له ټیم سره و. افغانستان تر اوسه ټولو ټیمونو ته ماتې ورکړې ده. د ښاغلي هوتک په وینا د افغانستان ټیم به د پنجشنبې په ورځ د کوربه هیواد ماليزیا سره مسابقه وکړي. بیا هم شرغلست. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د رواني میاشتې په پای کې اعلان کړي. میرمن میرکل پرون د اروپای ټولنې پر نورو غړو هم غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو په منلو کې عادلانه ونډه واخلي. اټکل کېږي چې سږ کال به لږ تر لږه 8 لکه غیر قانوني کډوال جرمني ته مخه کړي. دا د تیر کال په پرتله 4 ځله لوړ شمیر دی. بل هیڅ اروپایي هیواد دومره زیاتو غیر قانوني کډوالو ته پناه نه ده ورکړې. انګلا میرکل پرون په برلین کې خبر اعلان ته وویل
دا وای د غیر قانوني کډوالو ستونزه د یوې میاشتې یا یوه کال مسله نه ده، بلکې داسې ګڼل کېږي چې ډېر زیات وخت به ونیسي. له دې امله دا خبره مهمه ده چې جرمني فوق العاده منظم پلانونه لري، خو موږ اوس مهال زیات د جرمني انعطاف ته اړتیا لرو. میرمن میرکل پر هغو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسلامي هیوادونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال ردوي. د امریکا پوز د روزنې د یو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2MQ-1 پریډیټر ډوله کشفي بی پیلوټ الوتکې او اویا تنه سرتیري راستولې دي. پینتاګون په یو بیان کې وایي دا د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي خپلو اروپایي متحدانو ته ډاډ ورکړي چې امریکا د دوی امنیت ته ژمنه ده. د پینتاګون ویان دوای دا موقت روزنیز پروګرام چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 15 دوام کوي، د امریکا لومړی ماموریت چې په ترڅ کې لاتویا ته بی پیلوټ الوتکې استوي څو په ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل قلمرو یو برخه کړه، متحده ایالاتو په ختیځ اروپا کې د ناټو له متحدانو سره ګډو پوځي تمریناتو ته زور ورکړ. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړ. د ایران او شپږو قدرتونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي، د موافقه پر اساس به د تهران اټومي پروګرامونه محدود او په بدل کې به پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم سي. علي لاریجانی پرون دوشنبه په نیویارک کې د پارلمانونو د مشرانو په نړیواله غونډه کې ویل چې تهران په اټومي مذاکرو کې څرګنده کړه چې د ګواښ او زور وسله کار نه کوي. لاریجانی ویل یو شمېر غربي هیوادونو د بندیزونو وسله وکاروله، خو زموږ ولس د مقاومت لار خپل کړه او ګټونکی شو. د ترکیه یوې محکمې دوه برتناویل اصله ژورنالیستان او د هغوی یو همکار له یوه تروریستي سازمان سره په مرسته تورن کړل او حکم یې وکړ چې د محاکمې تر پیله به په توقیب کې پاتې سي. دې خبرې لانو لوایس نیوز خبري اجانس سره چې مرکز یې په امریکا کې د کار کوه. وایس نیوز دا تورنه بی اساسه او د غلطو معلوماتو پر بنا بللي او په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هغو ژورنالیستانو پر ضد چې له سیمې مهم معلومات ورکول د ترکیې د حکومت دا اقدام په کلکه غندو. دواړو برتانوي ژورنالیستانو او په ترکیه کې د هغوی مرستیال تیر اونۍ د کوردانو له سیمې دیار باقر څخه د رپورټ جوړولو پر مهال ونیول سول. دوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره په همکارۍ تورن سوي دي. دا په نړیوال سازمان ویلي پر ژورنالیستانو داسې تور پورې کول د قهر وړ او بې مفهومه کار دی. او د ایراني مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوري را دا تر څو ساعته توقیف فرسته خوشی سوی دی. د ایران خبری آژانس ایرنا پر دوشنبه د دې ګوند مرکزی شورا د یو غړي په حواله وویل چې علي شکوري رات په ضمانت خوشی سوی دی. دا غره نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو ایرنا خبری آژانس وایي چې شکوري پر سفر د بندیز له امله محکمې ته ورغوښتل سوی دی. د خبرونو پای
زمون غاګل ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو لاغه مخکې په لنډه خبري برخه کې لمړی راپور ووري. په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په وړاندې په غبرګون کې په کابل کې یو نړیوال یا سیمه ییز جوړیدونکي کنفرانس ته خپل استازي نه استوي. دا کانفرنس د پنځشنبه او جمعې په ورځ په کابل کې جوړیږي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د ټولنې کانفرنس دی. لازدې رادیو سره د امر سینا د مرکې نور جزئیات د فرشتې جلالزی پراپور کې واوري.
په کابل کې د هند سفیر پرون ازادي رادیو ته وویل د هند بهرنیو چارو وزیر د مخکنیو کاري بوختیا او لامله په دې کانفرنس کې برخه نشي اخیستلای. خوشاغلی سینا ټینګار وکړ چې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله به له یو پلاوي سره په کابل کې د کانفرنس ته ورشي. امر سینا وایي څوک باید د جنترۍ پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د فرهنګي او دوه اړخیزه اړیکو په اړه قضاوت ونه کړي. داسې پیښیږي او دا معنا نه لري چې هندي او افغان لوری به هیڅکله نه سره ګوري. کابل به د راتلونکي پنجشنبه او جمعې په ورځو په افغانستان کې د ورېښمو لار په نوم د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د نړیوال کانفرنس کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کنفرانسونو لړۍ په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. دغه کنفرانسونه تر دې مخکې هم په کابل، استانبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او دوشنبه ښار کې ترسره شوي دي. په کابل کې د ریکا شپږم کنفرانس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو هیئتونه به ګډون پکې وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا وایي د افغانستان د اقتصادي پراختیا اوږدمهالې ستراتیژي عملي کوي او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو د همکاریو اساس پر راتلونکي وخت متمرکز دی.
We are building the national parliament. We're ready in another 4 months.
موږ د افغانستان د ملي پارلمان د ودانۍ پر جوړولو لګیا یو چې په نورو څلورو میاشتو کې به بشپړ شي. داسې تاسیسات چې پیړۍ پیړۍ به پر ځای وي. موږ د افغانانو پر راتلونکي نسل پانګونه کړې او زرګونو افغان ماشومان د زده کړې لپاره بورسونه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې چې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي، موږ غواړو چې په افغانستان کې د ورېښمو لاره بیا پرانیستل سي او دا هیواد د سیمې د اقتصادي فعالیتونو په مرکز بدل شي. ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې افغانستان به یو وار بیا د مرکزي او جنوبي آسیا د هیوادونو په نښلولو کې خپل ستراتیژیک اهمیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. درنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل انت غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د سفر په اړه رپورټ خپور کړی او په پایل کې د یو امریکایي چارواکي له خولې وایي میرمن رایس د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو ته ویلي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د هغه وسلوالو لخوا بریدونه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي په هیڅ ډول د منلو نه دي. وال سټریټ جورنال وایي چین ته له سفر وروسته په پاکستان کې د دې ورسنۍ تمکیدنې پر مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکارې پر پاکستان فشار راوړی څو د هغه تروریستانو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي چې د پاکستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو خلاف کاروي. همدارنګه یې پر پاکستان ټینګار کړی چې له افغانستان او هندوستان سره د اړیکې ښې کړي. وال سټریټ جورنال یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي واشنگټن پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې د حقاني شبکې د ځپلو لپاره سخت اقدامات ونه کړي د امریکا 300 میلیونه ډالره پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. ورسپانه د څېړونکو له خولې وایي امریکا غواړي چې اسلام آباد د حقاني شبکې مشرتابه پسې ورشي، هغه شبکه چې واشنگټن وایي پاکستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. وال سټریټ جورنال په خپل دې لیکنه کې د منتقدینو په حواله لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو لپاره له دې وسلوالو ډلو کار اخلي. ګارډن برتانوي ورسپانې د موساکلاد ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له خولې وایي دا طالبانو هدف ته نه دی چې ولسوالۍ ونیسي، بلکې دوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره پر ولسوالیو بریدونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړي راضي بلوڅ هم د ګارډن ورځپاڼې ته ویلي وسلوالو نه غوښتل چې په موساکلا کې په خاډه جوړه کړي، بلکې غوښتلی وښیي چې دوی کولی شي موساکلا ته ګواښ پیښ کړي. ګارډن چې له برتانیې خبرېږي وایي د موساکلا ولسوالۍ د برتانوي سرتیرو لپاره په سمبولیکه توګه مهمه، ځکه ده چې له هلمند څخه د وتلو تر وخته د دې ولسوالۍ څخه د دفاع په هڅو کې برتانویانو برخه لرله. د ګارډن د لیکنې په پای کې راغلي سره له دې چې د دې ولسوالۍ ستراتیژیک ارزښت محدود دی، خو دا ولسوالۍ منځنۍ آسیا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لار کې پرته ده. په کابل کې یو امنیتي څېړونکي ګارډین ته ویلي چې کلم چې حکومت د نشه یي موادو د قاچاق په وړاندې ستونزې راپورته کړي، وسلوالو د موساکله ولسوالۍ ته ګواښونه زیات کړي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اوري. نړیوال سیمینار ته د کوټي پښتو اکاډمي له تیاریو خبریږو. نورګل شفاق د ښاغلي ایمل پسرلی د کیسو د مخکتنې حال راکوي او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په څلورمه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بیلابیلو برخو په تیره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنی د کمیسیون دریمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یوه ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامل کړي. په همدې مقصد یې د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې نهمه ورځ دی د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي او په دې ورځ دی د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او ترسره سي. غونډې پریکړه وکړه چې دغه ورځ د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې هم ولمانځل سي. تیره اونۍ د ملي ګالري د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظفو انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالري د ودانۍ په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالري سرپرست محمد ادریس حسن په ګالري کې د تهویې د سیستم د نشټوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریکه کړه او د تهویې د وسایلو غوښتنه وکړه. د ملي ګالري د ودانۍ د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د څه د پاسه 2 میلیون افغانیو په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي.
د کوټي پښتو اکاډمي په روانه میاشت کې درې ورځنی نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلیک دی پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزی پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکاډمۍ په پام کې لري درې ورځنی سیمینار وکړي. دې سیمینار ته له کومو سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخکې ستاسو شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان، له جرمني، له برتانیې او امریکې چیر د پښتانه سکالران دي، هغوی زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بیلابیلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د سپتمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري انشاءالله، او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړۍ ورځ چې د پرانیستلو پس کومه زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څه ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي، پښتانه څه لیکي، د خلکو د ولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضې څه دي او موږ باید څه ولیکو. په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ سوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې تر اوسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کوونکو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو له خوا او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاینلیکونه او ګډونوالو ته ستاینلیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه سوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. ښه به نه وایي چې د ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی سوی وای؟
زما په خیال کمی مسائل پیش دی، داغه بنیاد دا دی چه اغا بیل بیل مسائل دی. نو پا دا بنیاد که موش بیل بیل موضوعات بچیرو، نو اغا با دا پشتنو پا گرد تمام سی. کچیر موش یو موضوع کچیر دا پرده که زبا و کلچیر، نو داغه مخصوصی چو کسان تا پایدهی. پا داغه سیمینار که لکه استاج ترافیکی سابویل کنه، چه پا اغا کز موش دا تعلیم ستون زیمستا، پا اغا کز موش دا کلچیر ستون زیمستا، پا اغا کز موش دا زب ستون زیمستا. او دنن مسائل دادی چه اغا یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره د سره مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ یې په څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخته کړي او پر هغه باندې څېړنه وسي، یو څو کسانو ته دا پیغام کنویسي، زما خیال دا به تر هغه یوه موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهېږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل. ښه به نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درې ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي، تر اوسه سوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لروبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دي، که هغه د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود دي او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم د سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي، تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړی دي کنه؟
په دا حواله دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرستور کړي دي او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی، چې په هغه کې فرضه که یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلې دي زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نښې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل او دغه خروشتي رسم الخط پر کتبو باندې، دا ګڼ شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال هغه دی ادبي لیدلور، هغه یو ژنري کتاب لیکلی دی، په هغه کې دا کړي دي فرضه که د احمدشاه بابا شاعري هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړې ده، دغه رنګه د پیر محمد شاعري چې خلک یې عامو شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوې پیرایه او نوې جامه ور په غاړه کړې ده. او څلورم کتاب چې دی هغه زموږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخواني شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او سره له دا علاوه زموږ محترم مشر سائیں کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارلی و چې په هغه باندې مقدمه چې د عبدالرحیم مندوخیل لیکلې ده، سایې د اپلاتون د ډایلاګ ز اپلاتو پښتو ترجمه کړې ده، د اپلاتون ژغوي په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر زیرک لغات پوه چې دی، احمد ولی اسکزي، هغه د پښتو همامانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي. دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ یې د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی، اساطیري کلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شعر کې کوم کلمیات راغلي دي د هغو باقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی. دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې، سفرنامه. راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو اکیډمۍ لخوا چاپ ته چمتو دی. آخري کتاب چې زموږ پرېس ته ورکړی دی، هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی. د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعر او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته و، د لیدلي و، د کتلو سره کړي و، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. دا هم موږ ورچاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعې اعتبار باندې به د سیمینار زه څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبېشو.
ډاکټر رفیقي صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم. دغه سیمینارونه چې کله سوي دي، اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجې نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر سي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجې به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې، د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم، او تر ډېر حده اختلاف درسره کوم. ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ږغ به چانه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یا خپړې پرټکولې، یا بیا چکچکې کولې، یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارژي به پر راکړه. اوس هغه وخت نه دی. اوس دنیا سره سروي ده، نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی، د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسېږي. امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي، زموږ پرېکړه لیکونه، زموږ پیسلی، زموږ مقالې، زموږ دا ټوله کاروایی، هغه اړوند ادارې به ګوري، هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډېر امکان لري که د هغیو په امکاناتو کې وه چې هغه د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي، او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره، د روښانه سباوون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم، او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادۍ رادیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال، شاعر او د آزادۍ رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې، او د ښاغلي تکل آثار یې پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی راکوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریز ټولنې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا، په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریز ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه، او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان ډېر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي، او موږ غرض هم قصد نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبې توجه وکړي. پښتو ته توجه شوې ده، په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی، پښتو بیا د دری سره یو ځای شوې، بیا د دری نه مخکې شوې، داسې د اردو نه مخکې شوې، نو خود خوشحاله ایم. سکال تر پرو سکال ز خوشحاله ایم. سکال دیر لیکواله دو. پرو سکال بخواد سب لرم سکال خیلی تکر سب لرم. پرو سکال خوشحاله ایم نظر ورم کال که. او دا دیده لیکوار چی زیادی نور منگ زالو زرگولو تا احتیاج نشتا. منگ قبولشو چی پارامه ملشو. منم.
د ملي رادیو تلویزیون مشر لیکوال او کرکتون کی خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنری او ادبی کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنری او ادبی دواړه کارونه د وخت رادیو افغانستان شروع شوه دي بیرسته رادیو او تلویزیون تکل صاحب لومړی کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه کی د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر ښه هنرمند و په تاند زلمیتوب کې. نو یو برکت خو دا و چې د تکل صاحب د کورنۍ ټوله له نیکه مرغه یو فرهنګي کورنۍ وه، شفق صاحب نه نیولې تر پتنګ او د تکل او تر میرویس جانه پورې. او تکل صاحب هم خپل لومړني کارونه هماغلته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې، د هنر ادبیاتو په اداره کې پیل پیل هم لیکنې یې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه یې لیکل او د نورو پروګرامونو لیکوال هم و. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر باندې دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوي وو، زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د یو ژورنالیست په حیث هم د پورا پاملرنې وړ دی او ازادۍ راډیو د وتلو ویاندانو خبرنګارانو ژورنالیستانو نه دی. زه نورې خبرې نه لرم. تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پېړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر ښاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوي شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونې وبللې.
د احمد تکل د شاعرۍ یوه ځانګړنه دا وه چې یوازې د مفاهیمو سمبولیزم نه، یا د یو کلي مفهوم د سمبول د وضع کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لنډون یا تر حد اقله د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اساف نرګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زمرودي محراب آسمان لا یتنایی، د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه، او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، آه چه مزل څومره لنډ دی.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ یې په عیني توګه وینو، له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده، رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی، درونګرایی په شعر کې، هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دا هیڅ وخت په تمتراق نه شو، آرام خبری کوي او واضح خبری کوي. دا حقیقت کې مخاطب ته اوریدونکو ته لوی احترام دی. او د دې دا کمال مې ځکه یاد کو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای داسې ته احساس کوي چې دی یو پتمطراق غږیږي او داسې د کلنکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کیدای شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر دی چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحق حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی، زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي تا وخندوي او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکري په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکوي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زېږوي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په عیسه کې هم کولی شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظر وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دی لوستې، نه مې د ده ژباړې کتاب په سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي دي په ټېلیفون کې، چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لرې خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي، تعهد ځینې واخلئ. دا دی 50 کلن سو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو. او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تېر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تېر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړي، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي او د دې بېوزلې ملت او بېوزلې فرهنګ په خینا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلي دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سي په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو. چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو. چې زما په یاد کې چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړو. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه. او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شیر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړي، ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شیر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وزي دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې، مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، هغه ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دی افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زما اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گورا اوڑم سمدا وزرو نہ پھو میں پیٹ سرا دی تکل پشیر کے اوپر شے چھ زمان لیڑا ونو جی آگا دی صداقت دی دی دا آتفا دا چھ دا فاق لادر کی زلی گیا وار دا دلیل دی چھ دی دی شیف دیر خوان ور کرے. مثلا دی یو چا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے ہاس کا غاڑ چیٹ زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کرم زم چی دا زیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر دا کاکل اوبم زم چی دا بیدیا پا گلانو دا نفرت سکروٹی وشیندم ولی دا المنزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح تا پیغلی دا مالت سترگی پر لاری جی. او یو خبر بلم کم چی دو راڈیوی کارون رو خطا سوستا ہے چولو او واقعا دیب کی بریا لے رہے زکا چی دو ہنر ملوسے پو کابل پانتون کے مگر دق راڈیو کارونو دو شیر او در مخطا پیوری دا دق کارونو دے بے پرین خودو چی
یا د دې وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوو تنو شاعرانو خاغلی پرتو نادری او محب بارش هم ویناوې وکړې. خاغلی نادری د تکل د دوو شعرونو دری ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري خاغلی احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د خاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګې چاپ شوي دي.
د تلل نجلۍ مخکته نوسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال خاغلی ایمل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د خاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې لمخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل نجلۍ مخکتنه یې کوله. د تلل نجلۍ مخکتنه هو تلل نجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و ځکه یې پایله ښه وه.
د کور کتابخانه کتله، هلته مې داسې یو شل ورقه کتابچه پیدا کړه، په پشتي باندې لیکلي و دنیا مجله و دومره ګڼه، دا مې راواړوله او دا مجله د ایمل وله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به پښتو ژبه صنف کې و چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم دی به در فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي، په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل می د رادیو غوښتنې ولې مې د کرکټ تبصرې بیا ورې دي کرکټ په اړه کې د کمنټري کوشش وکاو چې نه زه ډېر په پوه نه سم البته د دې شوق چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل انګلیسي چې د زده کړه ګومان کوم په مکتب کې دومره نه کړ زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټري په رپورټونو په اړه دوکې او له ادبیاتو چې مې کومې مچلې پټې راایستلې په شوق نو اوس کې د کتابونو چاپي د هغه شوق نتیجه ده گمان کوم که شوق مزرنی کورنی بهتره ده چی غالکانو ماشمانو زلمکی پریشدی چی خپل شوق برکی پدی که با گتایی
خی انسان که طولن وار خطا او مایوس وینی نو حد سکوی چی ده خلکو پزلونو که ده امید دیوی بلی کلی ده خبر هم خاغل غزنفر ده خپل کشری ورور ده ماشم توب ده وقتونو پا باب کوی
کابل که ده تنظیمی جنگونو و نور قصه بیر مایوسی بر دیر سخت مایوسی بر او زه مسافر وم دی په لندن کې وو دلته یو مجله خپره کړه دیوان نومېده باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې د خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده او یو قسم یو امید ډیوه وه زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلې ووینئ کله ټولنه مایوسه ووینئ خلک وارخطا ووینئ نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي دا د همت لاره نه ده چې نورم خلک مایوسه کوي نه تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي زما په شان کې هر عقل عمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوبه و
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و ښاغلي احمدی په تلل نجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشارې سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي تصویرونه یې نوي او قوي او ژبه یې روانه او ساده ده د ده په خبره د عمل پسرلي د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه بلکې قوي او له تلوسې ډک وي او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي د ښاغلي احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې بهتر به په نوره پلانډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې په نوم باندې فکر نه کوي معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپل د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي مثال ځینې کیسې چې ما لوستې مثال دغسې نومونه یې لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې نو په دغسې حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي دومره معلومات مخې له مخې موږ تاسو ته وسو چې په دغه کیسه کې به دوه جنازې دوې جنازې به وي ایمال پسادی دیر شایسته نمونه تاکلی دی درست نمونه تاکلی دی چی ایچی دکستو و محتوى ندروشانه کلی بارکس یوه تلوسه لري دغه چې څوک دغه نومونو کې لیدې کیسې چې په هغه کې هغه لوستون کوي دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي بله خبره دا ده چې په نومونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي فرضاً ظالم سړی یا مهربانه دغسې نومونه ایمل پسرلي هېڅ وخت داسې په نومونو قضاوت نه ده کړی
د ایمل پسرلي پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي بلکې دا خبرې د ایمل پسرلي د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوست کارتونه یې جوړول صحنې ته یې کتل د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وی کیسې لنډې دي 500 او 600 کلمو نه ډېرې کمې پکې زیاتېږي مګر په دغو 500 او 600 کلمو کې یوه صحنه کاملا انځور شوې یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په عمل کې یو بدلون راغلی دی شاعرانه شوی دی وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده دلته یوازې پوستکارت نه دی دلته دا هم په توریستانو سره ورسره آشنا دي ځینې پوستکارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوې د ده په دغه کتاب کې پوستکارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوستکارت د انځور سره ولګېږي یو بل احساس وړاندې کړی دی
استاد منلی د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یوه بل تخنیک کوي
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي نجلۍ تللې ده اوس د دې مخ څنګه ګوري یا به په سغه کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي یا به قدم چټکوي چې مخکې شي پینا او بیا سره چکه څنګه ورو ګوري او فکر وکړي چې مخ می د دې ولیده یو درې ملارم لري حسین په خارونو کې چې هغه مخ هم د دکان شې ته وګوري او په هغه کې د تل نجلې مخ وګوري فکر کوم چې د ایمل په دغه کیسو په دې ټولګه کې هم دغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی د مخ هم د دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل په کې چا انځور وګوري هغه شې د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا به له تخکاره کی مګر دا تم د دویم استفاده کوي چې په کې چا انځور وګوري دا یو بل هنر دی چې په عمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړی نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې دی د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی پخپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هره ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرونو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم په عذاب یم. دوی ویل چې په کیسه کې مې قاعدې ماتول هم خوښېږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر راسره نه وي، بلکې وایم چې زه یې ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅکله هم نه دی غوښتل چې د چا لپاره لیکل وکم. پلار به مې خدای وبخښي هغه به تل راته ویل چې بچو که لیکل کوې دا مه ګوره چې څوک به لولي، چیرې به چاپېږي او یا څوک به څه پې وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړې معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښې لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یي تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځور راته خوند هم راکوي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دي خلک، د چا جنډه لاس کې چا پسې روان دي خلک. د زندګۍ معنا د خپل عمر شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دي خلک. چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دي خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې مینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره، زه خو یا در میانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم، خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادي وي نو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې، د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل، د وچې للمې راورېږه، نیمرم نه پاتې کېږم. میانتوب رانه هېر شوی و کافر وم، میانېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به هم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم، زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه، زنګ د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدول صاحب وایي: تشه وفا مینه کې خوند نه کوي، د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغواړم.
یو غزل ده: درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي، پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکی شوې، کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی. څه احوال خو راکوه چې ته رادرومې، نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی. او مقصد ده چې په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه، په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه، اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی.
ساجد بهار تا ستاسو درون هر کلای
غزل درازم ده هنداره حافظه صد تصویره راتوایا چه کسا صد تصویره ده جنت مست وگما صد تصویره ده دوزخ ده اور لمبا صد تصویره د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې لدې بل ډرامه څه د تصویره ته خو صرف د څېرې ظاهري نقش یې نور نو زما اوستا رشته څه د تصویره ولې تل د عقل و فکر ترمنځ سوزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره ته زما له ریاضته پیدا کېږې بې له مانه دې نامه څه د تصویره خپو هیگه لهندار نرابیل یه نپو هیگه فاصلات سده تصویره دیره مدنه
شفی کلار انزور تا بلا نورکو
سو بیتونه دیوائی دغم وطن دای و گلی دی بس خو پک جنگ او پک ملی دی هغا چه خپل کام ورتا کام نخ کاری دا دا پختانو هغا پیا وڑی دی او آئی چه صبح پنیت کیوی چا چه لملات او کلی پڑی دی او هر اورد زما چه دا جوان تیره دا ما پکی باور وکڑی جرلی دی
ما تا دو اشرف مبتون بیتون مخت رازی وی چه راجوخ تکرم کوکی تری اخلم دا دیر شرم پرخولی راشی کل پا خیال که ز جانان تور شم کل بی خیال یار دلی راشی محبوب شا محبوب را بولو
غزل دی چی پدی خاریه کی چی ده خار لخلکو خخ کاری پدی خاریه کی یو سره دی چی ده غرخ کاری ما می خلا بند کراو لاس می پسینه کی خود خو ده یو چا نوم می دروازه باندی ده زرخ کاری زستا با مخ کی ده قدرت فن کاری گورم خو وای چی تا تا بزما سیره کی چخ کاری زبا سپین غره کی چگه وکرم تا خیبر کی وای پختنو جیک شیده حالات را تا خنخ کاری ما ده محبوب پا غزلونو که حس کری دی چی دا تش خیالات ندی خبری دا زرخ کاری
گمن خوزان در نلوگه کرده دی زان نلری لده نپور تا پیرزین خو امکان نلری در وخ را وچکا و گتلوی فکرون محدود لده نپور تا دا و گری بل پلان نلری گمن زازی تا بلا نور کرو
ویارونا تر کوتک و تر توپک چی محدود شوال زما بسیر دارن بسه انعام دا چان واخلی دا ورور دا قتل دو الزام چی ورور تا مخامخ شی سرائی با پدی وقت کی انتقام دا چان واخلی او یو سلوری زبلا نور با ایسا تا ملمینی دا همه بشریت نور با ایسا تا ملمینی دا همه بشریت پا زنزیرونو می دا خپل زده لیوانای تللی او خالق استا دا دی سرکش اشرف مخلوق لویره اوس می دی کور دی دروازه پا خلق اسپای تللی غزل دا زمان دا زهر او توبی پا پلتن گرزی تل می پزرستا دا جابر نظر بنگن گرزی تردی نپور تا دا ولپت پا تاریب نپوهیگم بس خلمبه دا چی همیش می لبدن گرزی او مایی بیخی دا پاکی دلو حسن نده کری ستا دا دوسته داغ می تروس پا لمن گرزی دا دنیا بلی هری چاری زلت اومندلو بس یوامین دا جانانا چی پتمن گرزی ستا دا ویسال واده پا هیچ وقت که رالند نشوا توا پا چپا دا زما دا گرستا نگرزی پا هرا پتح کی سرکوی دا پردی مبکوری پا خدای چی خوامی دا دی خاوری لطرز نگرزی او بیادینو نمجبرا ومرا تا صفا ووایا کستا پا زرکی چری کرک لفوگمن گرزی
اوز هم دا بندیل علی پا تموی دا کیگ ما سر تا کند کند تیگ اگدموی دا کیگ ما غم و خوشالی دی پیاری که سر چپکرما ویخل خوشالی گرزم لغم وی دکیگ ما زخو سکندر شاعری پا زور نکوم خام خاچ خوب راشی بیدم وی دکیگ ما محمد رحیم سکندر برا وگوڑو دتا درون هر کلی
سر تمی جنون خطلی چر تمی رمنشتا کار که چش پیلی غگوم بلا خو پر منشتا خوتمو ورسترگیوی پا برا ادامنشتا زلک کو هیت کانی لارا کی دمنشتا منگ دواړه یو تنیو دا څو بګه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامنشتا زل دې خاطر چې یاران را ته زوریږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپیره نامه نشتا سیوری او اوبه یار کردگار را ته کړی دی ځغلی سکندر تل په پاخه سړک خامه نشتا
زبا تل درانو استاد استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل را سره شریک کړه
ډېر وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او اوښکې څښمه داسې ځای نشته چې بوټه غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړکې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیرلی ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی چېرته دا ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په وره کې د خوب وړه ماشوم وپوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه